بارانو زوخ هم بنظر کی ورکی
بریخ پروانه کی شعر هم لرو و یوشمیر نور مطالب پوهان عبدالحی حبیبی د دیر لسو و درشپیتم کال دمی میاشتی پنهمه نه درشکال مخکی په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهان حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په دیارلس سوه څوارلسم کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیکه څېړنه ده پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په دیارلس سوه دوه څلوېښتم کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهان حبیبی ایښې ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مطیع الله روحیال چې په خپله یې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښت ته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسې نوې خبرې پیدا کړي. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره د اوس دپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي یا ځینې برخې دغه سي رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تحقیق کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه له مخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره یې پر لیکل ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکش کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږیدل دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه استفاده کړی ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلوي استاد د پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه وسوي.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبی آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتون زوی ازادي راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ کې د بيبي په لیکونو وژغېږو باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړي کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوا فکری جریانونه راغله یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلودل چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسې انکشاف نه دی کړی بلکې د هر سیمې د چاپریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړې مدنیت منځ ته راوستل دي او ده کړی ده علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د دتر مخ ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه را پیلاوله کړه د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړي ځل د ویډیا واستای مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبيلو چې بنسټي ځډانه د چاپريال پرسته امکاناتو تکیه لري په خپل نام تو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیز پر ځای د منډګک څخه پیل کړ دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخت چې په لنډه موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا د افغانستان ټول لوستو نو لوستو یو ډول ته تاریخ د پیل حد سرګن سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولې وینا وګرځیده او د دې وست افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده په هند عبد الله حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روشانه کوي او د 15000 کلن اوج زمانی وټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه وایز د دې لري زمانی وټن یا حتی نیم کال هم پاتنوسو لبلې خوای د هرې داد ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړ او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړي ته هم جواد کړي
د استاد حبیبي آثار په پښتو فارسی او اردو ژبه خبره شوې دي د خپل څلور بیا کلن عمر کې یو څلولس کتابونه او رسالې تالیف کړل د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي عبدالهادي مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړل دي له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتابه ما ژباړلې دي دولس کتابونه څلور چاپ شوی دي او اتله تر اوسه نه چاپ راته
دغه څلور چیرې چاپ شوی دي
په دې څلور کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وخت کې په فارسي کې هم دی تاریخ افغانستان د راس ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه بيبي و وړه مجله و دا مې ژباړلې ده چاپ کړې ده هغه یې پرندوی ټولین په کندهار کې هغه چاپ کړی بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه بيبي تعلقات او تحشی پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشي افغان چې د علامه بيبي یاداشتونه و دا بیا دوړه د علامه بيبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونی چلوي د هغه د خواچا په خاطر سپي
مجروسه د کوم اثر ستا سوچ باړلې دی او تر اوسه پورې نه دی چاپ سی بي د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ کوي
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې نو کومې ادارې کړې ده دا دوه کتابونه چې می درته یاد کړل د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشي افغان دا د علامه بيبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی که څه هم دا وته طرف هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو څخه دا سبريشي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم دا وږي په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوی دا کوم کتابونه دي
دې کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه بيبي او پښپړل لیکنه او تحقیق دي نوای معارف چې مرزا محمد شکارپوری لیکلی دی، علما بیبی تحشیو تعلیفات ورکړي دي، هنر یو د تیموریان زین الاخبار د عبدالحی گردیزی کتاب دی، علما بیبی تعلیفات تحشیو ورکړي دي، مادر زبان دری خطونه وشتهای کوهنی افغانستان، څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي، چاپ ته به آماده کیږي او چاپ ته به تیاریږي.
مجروح صاحب، د استاد حبیبي خو ځینې نور دری آثار هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور هم وژباړي او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور وژباړي؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې، ما داس پته یله چې صدا لا ما بيبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړي.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پی کوي او وژباړي؟
د علما حبیبي اثر چې دا وخت زه لګي اختایم چې چاپ ته چمتو کوم، چاپ ته برابر کوم، هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی، او چې په ژباړه یې اختایم لا یو څه کار راته پاتې دی، هغه هنر یو د تیموریان دی، د هرات تیموري پیر هنر، او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم، او ژباړه یې له آخري مرحلو ته رسېدلې ده، خو تعلیقات به لا څه وخت رسواشي.
د شغل مجروح څخه په مننه وړاندې په دې خبرونه کې د تاریخ دا پاڼه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی، د افغانستان، هند، بریتانیا، کده کوم بل هیواد.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپشت یا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 قرات دی. افغانستان، هند، ایران، بنگلاديش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس د لندن وروسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول، او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمی شول شوی و. دریم چارلس چې اوس څلور اویا کلن دی، د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت له مړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغه مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل، نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایدا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لره بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی، خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی، او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس د افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس ته ملکیت پاره مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستې دی نظر اخیستې.
شیبر صاحب، تر هغه ځای چې ماته معلومات دی او ما په تاریخونو کې لوستلې دي، د دې اصلي ټاټوبه هندستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. ته د دې ذکر ډیرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې مشوي ده. مهابارت چې د انډیانو یو منظومه ده، یو پاری کې مشوي ده، او دا وروسته دغه د هندستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده. شپږو کې یو د راجاګان د مالوا راجا او بل یو بل راجا و چې راجا بکر ماجد سنگ نومه، راجا بکر ماجد نومه. همدارز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاوالدین خلجي او جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله، لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاس ته ورغلی ده. خپله سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولیده، نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښی و، دغه چې د الماس دیدلی ورته حیران شوی دی. ویني دا کوهنور
په امدی برخه کې چې تاسو وایئ چې افغان پاچا د نوم پلی شې دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوی نور الماس څه ویل شوی دی؟
مخکې دا هغه نه به شاید بل نوم درلود، مدسه دسه دغه نو کنه دسه دغه نو دغه دی الماس په نامه یادې د چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته، اما دغه نوم چې ورکړ شوی دی کوی نور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی دی.
لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بیلابیلو پاچایانو سره د الماسو، نو که چیرته د ملکیت خبره ای، نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و، افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څرنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظر افشار په هندوستان باندې یرغل وکاو، نو هغه په هغه کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و، هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهینور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پادشاه د ځان سره دغه ته بیوړل، ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه، دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و، د دې احسان په مقابل کې دغه د کوهینور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه، د هغې نه وروسته شاهزمان، او د هغه نه وروسته د شاهزمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوهینور الماس د شاه شجاع لاس ته ورغی، چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته د هغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته د هغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکتوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وایئ چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغه کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په لخاطر ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت؟
نه نه نه، دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی؟ خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې د په سوغات کې ورکړی،
تاریخي متونو کې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، او د سوغات په توګه یې ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، د افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و، دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو کنه بیلو بیلو پاچانو د ایران پاچانو او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی ده، دوی دا دعوه دغه بې.
البته وبخښئ، پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
په لاهور کې خو هغه وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک نه و.
او بنگلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنگلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسي، ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شوې ده؟ آیا د تاریخي متونو لمخه ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متون لمخه او د تاریخي متون ډیر مدته خود افغانانو سره د کې شک نشته چې د افغانانو سره ډیر مدته و، ځکه د سکانو وکمنې دونه وګداس وکمنې نه و. د سکانو سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو ته نه قدرت ونیو سکانو نه، او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پښ په هند باندې د راج کاو سلطنت کاو د غي کاو دوی د قوت د منځبې وړو د سکانو د ټولو د غوښتنه دوی خپل انګریزان امران د شپاته له 150 کال کې د ملکه وکټوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو، د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو، خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا ډیره اوږده نه ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننه ته همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته خپل خوشاله ورکړي او په خاطر نور واکمنانو ډیر وخت افغانانو سره پاتې شوی دی. اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم جیر چې د ستاکوهلم په پانتون کې تاریخ لوستي وای.
د دې اهمیت په څو برخو کې منکول سوی او د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تر سوی له یو نه یو ته پات سوی له بل نه بل ته، د دې تاریخ د کنيزه اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې د یو ماخص په هیڅ مونږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دینه ولیکو. یعنی تاریخ نه یوازې استنساخ دی، استناد دی په متونو باندې او ماخذونه یوازې متونه دي، بلکې شایان کېدلی سي چون یو متون نیمګړی دی، بل متونه دومره ډېر نشته دی، ټول فرهنګونه کتبین دي. نو تاریخ شایان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري. نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولی شو له دینه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې، او که څه هم چې ځینې منابع د دې له زورو کړنو هم ډېر پخوانی ښیي، او د انګریزانو د شاهي تاج د زیوراتو برخه ده. نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی، دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی. او بل اهمیت دې دا ده چې نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده. په دغه اندازه باندې، په دغه نوعیت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی، او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکې و په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو او دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي. د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی. دا ډېر جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه، تاریخي انصاف، عدالت، د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو، د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی. او جالبه ده چې دا نه یوازې په موضوع کې کېښودل کېږي، بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي. او دا یې دا مخکې د دې د استعماري میراث او د دې در حال چې دی باید بخښنه وغواړي، دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخښنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه، مګر در حال چې دا یو ادامه ده. نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ټیل ګوري په فساوي استعماري مطالعاتو له نقطې نظره. چې شې چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبي آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو، د دوراني امپراتورۍ چې کوم ځمکې دي، په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی. هند له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی، نو حکم څوک چلوي، حکام څوک دي، نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی. چا سره چې کوهینور دی هغه سره تخت هند دی. دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تېرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی. یعنې کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث، د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث. جالبه دا چې کله نادر افشار راځي هغه ته پاتې کېږي، احمد شاه بابا ته پاتې کېږي، سکانو ته پاتې کېږي، بیا انګریزانو ته. نو دا ښیي چې په هند کې بلخصوص د هغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی، لکه د یو ماخص په حیث ورته وګورو، څومره دا زمان څه دی، څومره سر پټاکر کې دی، څومره ډراماتیک دی، څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي. نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو جریان کې دا څومره دغه بدلیږي، دا مالکان د دې بدلیږي. نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي، د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي، او د استعماري میراث په اړه، او د دغه تاریخ لیکنې په اړه. نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کوم، د افغان په حیث یوه خبره وکړو، هغه ټولو افغانان سره زغم شریک کما دا چې دی افغان په هیڅ مخ فکر وکړي دغه دغه الماس ته واستې ورېدانې په تاچ کې خودل سوې دی وخت موږ په تاچ کې خودل سوې او دا د افغانستان د دوره دوران د احمد شاه بابا په تاج او برخه و لاغین وروسته دغه د زوی دغه د مسی ولې په یشتمه پیړۍ کې موږ په دې حالي او در حالت چې د موږ الماس د موږ د تاج الماس د دغه په لاس کې د انګریزانو په تاج کې دی چې شې اوسل چې انګریزان په یشتمه پیړۍ کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټول مظالمو سره مګر په افغانان په یشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نشي تللی کوهنور د موږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاچ کې ایښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بچا په سر باندې ایښودل شوی دی دغه الماس د احمدشاه بابا په تاچ کې و دغه الماس د تیمورشاه په تاچ کې و دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي ځیر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د زری کړکی اکیډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثرو ته جایزه ورکړي د عبدالنافع همت چرنیز اثر د ډرامې لیکل او عملی لارې چاري د کریم حیدری ناول د جهالت پیړۍ او د محمد نسیم ایثار شری ټولګي د روانې زمانې غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم الیاس صبوری سمدیار نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزه ورکړل شوې دا د دې اکاډمۍ له لوري دولسمه دوره ده چې کتابونو ته جایزه ورکوي په دې دوره کې نجیب الله منلی اجمل شکلی نعیمی غنی نقیب احمد عزیزی، صدیق الله بدر، گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو. له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو.
د زری کړکی معیارونه د اول نه مشخص دي. یو هنري اړخ دی، دویم ابتکار او نوښت اړخ دی. اثر به یو څه نوی نوی ولري. دریم ژبه اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري. څلورم ملي فکر یعنی چې اثر چې زریف کې جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی په ډول وکړي.
استاد منل، تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي، یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي، نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلی کولی شئ؟
دلته د ګډ فرهنګ جایزه د بهرنیو ته ورکوو چې د ګډ فرهنګ لپاره کار کړی دی. موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو، ډېرې ژبې د نورو هېوادونو سره ګډې دي. طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هېوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري. نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او فکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې. یو ورمکل ازبکستان شهر دا جایزه اخیستې وه. هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ بهرنیان هم شامل وو.
که چېرته بیرته د افغانستان جایزو ته راشو، په تېرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډېر چاپېدل، نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخت وه چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او که اوس چې کم کتابونه چاپی شي غوره کول پکې سخت کیږي؟
غوره کول پر څه سخت دي؟ کله چې څوک د جایزې لپاره دی، د جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي، طبعا انتخاب اسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کیږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کیږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کیږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کیږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محفلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پوښتنه دا هم ده چې تر دغه غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستلی که نه. پختنه دا چې د دې جایزه ارزي کنه نو هغه چې موږ ویل شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي موږ کېدای شي تر دې غوره اثر زموږ پاتې شوي یا موږ نه رسېدلي
سږ کال چې کوم جایزه ورکړل شوې دي ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوره اثر او کنه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلی دی او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي
خبره د جزیره تبینه زما دا ورانه حیات خپل منځک سره کینی او په سره کې په نتیجه کې چیرې څوک انتخاب شو دا هغه ته جایزه ورکړي نو فکر کوم چې په ټول کې د دوران د حیات سلام وسره سلام علیکم شوې دي
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکی چې دا اثر وڅېړل شي
تقریبا تر اوسه پنځه مېش وخت نیسی چې موږ اثر راټوکو وڅېړو او جایزه ورکړو
دا ټول چې تاسو جایزه ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمیر کتابونه انتخاب کړل
شمیر د فکر ته نه بارو خو هغه کتابونه چې موږ سره غلي وو تقریبا هغه ټول دي او د نظر د تلفیني
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپل په بازار کې ګوري او بیا یې راخلی او بیا جایزه ورکړي
موږ یې خپل ګورو خو د خلکو تم په فیسبوک کې رام کړو دا وی نه ما مې سوال څه چې څوک ته ته معرفي
د زری کړکی له مؤسس نجیب مندل څخه په مننه دی اکاډمي دوه کال مخکې د شاعر امینې فنا شیری ټولګې د توبا تر سوره لاندې ته جایزه ورکړې و داخلي فنا یو نوې شعر د دوی په شخ
چاوی چما مینا او د مینې نغمه پری خوده چاوی چما مینا او د مینې نغمه پری خوده زهر بشی ژوند کمه تا لارې خوږی پری خوده عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه سړی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمه دغه د حیات بهانه پری خو دی جار د سوځې دو لکیفا ته مې ورنا تناست جار د سوځې دو لکیفا ته مې ورنا تناست خیر دی که یادگار می آخر لپا ایره پری خوده ما لمرگ و رست هم امید ستاد دیدن لار سترگ می داستا لپا را یارا رنی پری خوده لار ما پر آست درد خوری زلف یاورید زڑگه لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت زړګې ما د خلاغان خار او بل دیوی پرې خو دې ستا فنا بستال مینې هیڅ کله پشان شي ستا فنا بستال مینې هیڅ کله پشان شي نور د شون ټول چارې ټول کیسه پرې خو دې چاوي چې ما مینا او د مینې نغمه پرې خو دې زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږي پرې خو دې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمه دغه د حیات بهانه پرې خو دې مرما کمی دغا ده حیات بهانه پری خوده
لامینه فنا چخه پا مننه
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی لآزادی رادیو
دا سجی رډو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو. یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانۍ په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوي تولیدات دي. د کندهار شاریان په ځانګړي توګه د ولسوالیو اوسیدونکو له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پورا پور کې.
که څه هم د وخت په تیرېدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولې، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي اجی خان او عبدالنافع وای خلک د کولالی له توکو د ورځنی کار ترڅنګ له دې صنایعو څخه د سنگار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده یو تاریخي شی دی کنه. د ډېره زمانه څخه د ډېره وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچی شي ډېر ښه خواص لري او په کلچري او هم دا دی چې اوبه یې خې کوي خې نه یې. دا د ساره خلک ټول هم دغه منګیان یا دغه کنجان یې دا وړي چې ام اوبه یې خې ام کلچري ام اوبه ښه خوند پیدا کوي.
دا د وسپن لور چې دا د نکلیان هغه شروع واپس خوري هغه سره سرخی سړی سم دا خپلستا خو ابل خود ابل ته وسرخیږي. دا چې بیا دې دا شش شش لور دا په خوانی لور دي دا موږ د پلاړو د نکوو د پیړی پیړی وختو دا لور دي.
بل خو د کولالی د لوشو پلورونکو وای خلک د کولالی لوشي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشبي. د دغه لوشو پلورونکو مختار احمد وای خټین لوشي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالي خلک ډیر خوشبي او پیریه.
د وسپنی لوشته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر ساره خلک خوشي فزموش خلک هم خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه. او دغه خاورین لوشي چې د وسپنی لوشو معنا نکلي او د چيني لوشو په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې خوړو کې په خوراک کې د شیرینی زیات ده نه او بل شایسته لوښی دي نه. او داس خلک به راځي مثال وس د عینی نس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا ښه شی غواړي نه. خو د سارا خلک چې ډیره د عشان شو کېږي سارا خلک ډیر خوشي.
په کندهار شهر کې د کولالی صنعت ځایونه تر ډیره د شهر په هوغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کولال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسیمې لري ورته مناسب ځای ورکړي.
مشوره دولت یا چیر نظام هم کول کړی دي د اسلامي امارت هم کول کړی دي چې دا درات چمن ځکه مشترکه چې موږ ګرځې پرې و ځای سو موږ چې څه هم معلوم سي د سارا څه هم خلک را ترازي د ښار هم را ترازي لاسرسي به موږ هم ورته کېږي د دې هم لاسرسي راته موږ ته خو دا ځای هم لري دي ولا لري دي منګر وړي کلی نسته کورونه نسته درات چمن نه زړه کې کچ و موږ و ورګانوز ماسره تستکړې ده چې دا نو زموږ په دغه راځي چې موږ په دغه مسکه دی راکي موږ د انتقال سو مشته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار شهروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کولالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کولالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار شهروالي د دا کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي هم ځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د پنځلس سیمه یې سبب بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د شهروالۍ پروسس ترسره شوی دی هغه ته مراحل پوره ترسره شوي دي. بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار پاته دی.
کولالی د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته شوی. اوس مهال کولالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانۍ جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
خشی جان وڑی لیلا مازی گردنا منگی نارے کڑی چرا ساگو دے دزنا مازی گردے لے لو ماسی کر دینا منگیرا باخلے سے چھپر گدر تزر